السلام علیکم ل غرمینه مخکې لس بجې شوې. قدر منو دوستانو، زه رضوان مرادیم او د ازادي راډیو یوې بلې یو سات خبرونه اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې تخنیکي چارې طاهر روخان پر مخ وړي، اوري چې یو چک پوړی امریکایي مقام وای د روان میلادي کال تر پایه بل افغانستان د ټول نړیوالو ځواکونو له وتلو سره افغان ځواکونه کمزور شي او ښایي القاعده شبکه بیا په افغانستان کې فعال شي. نور موضوعات هم سیړو، خو په سر کې له اسدالله الدین څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قمندان وایي د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته به په دې هیواد کې القاعده بیا فعال شي. وسلوالو طالبانو تیره ورځ په ننګرهار کې د انتخاباتو درې کارکوونکي وتښتول، او چین وایي د دې هیواد سټلایټ د سمندر په هغې سیمه کې چیرته چې شپږ ورځې وړاندې د مالیزیا له یوې مسافر وړونکې الوتکې سره تماس قطع شوی و درې لوی څیزونه کشف کړي دي. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان خبرداری ورکړ چې له افغانستانه به روان کال د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو سره القاعده شبکه بیا سره تنظیم شي. جنرال جوزف ډانفورد دا هم وویل چې القاعده د اوس لپاره په افغانستان کې د ځان د ژغورنې هڅه کوي. دای وای نن ورځ تر ډیره زموږ د ځانګړو عملیاتو او فشار له امله چې موږ پر دې شبکې له تیرو څو کلو راهیسې راوړی دی، القاعده په افغانستان کې د لمنځه تلو څخه د ځان ژغورلو په حالت کې ده. جنرال جوزف ډانفورد د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د خبرو پر مهال دا وړاندیز هم وکړ چې له 8000 تر 12000 پورې بهرني پوځیان په افغانستان کې پاتې کېدای شي، څو د افغان ځواکونو روزنه وکړي او هغوی ته سلا مشورې ورکړي. جنرال ډانفورد سناتورانو ته همدار سرګند کړ چې چیرته ترمنی پورې له کابل سره د امنیتي همکاري تړون لاسلیک نشي، نو له افغانستان به د پوځیانو د ایستلو بهیر بې نظم شي. امریکا خبرداري ورکړی دی چې چیرته له افغانستان سره ژر تر ژره امنیتي همکاري تړون لاسلیک نشي، امریکا به خپل ټول ځواکونه له دغه هیواده وباسي. وسلوالو مخالفینو په ننګرهار کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون درې کارکوونکي تښتولې دي. د دې کمیسیون یو چارواکي د نوم له خودو په شرط ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه او وی ویل چې د سپینګرو او قومي مشرانو لخوا هڅې پیل شوي ترڅو دا کسان د وسلوالو له منګولو آزاد کړي. په همدې حال کې د ننګرهار امنیت قمندان فضل احمد شیرزاد وایي چې د درې کسانو تیر ورځ د بالا ولسوالۍ ته له تګ نه مخکې امنیتي ارګانونو ته څه نه وویلي. ویل کېږي چې وسلوالو مخالفینو لومړی د انتخاباتو څلور کارکوونکي تښتولي، خو وروسته یو آزاد کړی او درې یې له ځان سره بوولي. د ملګرو ملتونو د تروریزم ضد هڅو څیړونکي وایي په افغانستان کې تیر کال د بی پیلوټه الوتکو بریدونه ډیر وو او ملکی تلفات هم ورسره زیات شول. د ملګرو ملتونو څیړونکي بین امرسن د چهارشنبې په ورځ په جنوا کې خبریالانو ته وویل چې په 2013 کال کې په افغانستان کې د بی پیلوټه الوتکو په بریدونو کې 15 ملکیان ووژل شول او 14 هم ټپیان شول، چې د ملکی تلفاتو دا شمیره د وړم کال په پرتله درې برابره زیاته ده. د ملګرو ملتونو دفتر وایي تیر کال بیا بی پیلوټه الوتکو په پاکستان کې لږ بریدونه وکړل. تیر کال په پاکستان کې بی پیلوټه الوتکو 20 حملې وکړې. په 2010 کال کې پر قبایلي سیمو په بی پیلوټه الوتکو 128 حملې ترسره کړې وې. او د شهزاده سرای د صرفانو ټولنه وایي نن په کابل کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اثارو سره داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 1.5 پوله، یو اروپایي یورو 90 افغانۍ 6 پوله، یو پاوند 95 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومنه 19 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 5650 افغانۍ. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. چین وایي د دې هیواد سټلایټ د سمندر په هغې سیمه کې چیرته چې شپږ ورځې وړاندې د مالیزیا له یوې مسافر وړونکې الوتکې سره تماس قطع شوی و درې لوی څیزونه کشف کړي دي. د چین د ساينس او ټکنالوژي ادارې ویلي دا درې ټوټې د یک شنبه په ورځ د دې هیواد د سمندر په ختیځه برخه کې کشف شوې. چینایي چارواکو د دغو تصویرونو څېړنه پیل کړې ده. د مالیزیا د 200 بوینګ ډوله مسافروړونکي الوتکې چې 209 کسان پکې سپاره وو د موندلو لپاره له 4 ورځو راهیسې د الوتکو او کښتیو په واسطه لټون دوام لري. دا الوتکه له کوالالمپور څخه د پیکینګ په لور روانه وه چې د رادار له پردې څخه لادرکه شوه. د امریکا ولسمشر ویلی دی چې واشنگتن به د اوکراین ترڅنګ ودرېږي څو د دغه هیواد مزکنۍ بشپړتیا خوندي شي او ضمانت یې وشي. باراک اوباما دا خبره د اوکراین له صدراعظم ارسینی یاتسینوک سره پرون په سپینه ماڼۍ کې وکړه. د امریکا ولسمشر همداراز وویل که چیرته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په برخه کې خپل دریځ بدل نه کړي، لویدیځ به مجبوره شي چې روسیې ته یو ډول سزا ورکړي. دای وای مونږ د روسي حکومت توایو ک په اوسنی مسیر درومي یوازې مونږ نه، نړیواله ټولنه، اروپאי ټولنه او نور به مجبور شي چې د روسي تیر وطن ته ل نړیوال قانون سره سم جواب ووایي. د اوکراین صدر اعظم هم وویل چې حکومت به د خپل هیواد د ملي حاکمیت د ساتنې په بدل کې سر ټیټ نکړي. په زرګونو کسانو په استانبول کې د یو 15 کلن هلک د جنازې په مراسمو کې پرون برخه واخیسته. دغه هلک د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې ژوبل شوی او د سې شنبې په ورځ مړ شو. بیرکن الوان تیر اوړی نانوایی ته روان و چې د اوښکې بهوونکي ګاز په سلندر ټپي شو او کوما ته ولاړ. د دې هلک د مړینې د خبر له خپرېدو سره د ترکیې په څو ښارونو کې د سې شنبې په شپه مظاهرې وشوې. د چهارشنبه په ورځ په انقره کې پولیسو د مظاهره کوونکو د خوریدو لپاره اوښکې بهوونکي ګاز استعمال کړ او پر هغوی یې اوبه وشیندلې. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې وویل چې د الوان مړینه د ترکیې د چارواکو لپاره د راویښېدو یو زنګ دی چې له اوږدې مودې راهیسې د پولیسو له زوره کار اخلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون له غزې ترالې څخه پر اسرائیل د فلسطینیانو وروستۍ راکټي حمله وغندله. د فلسطینیانو د اسلامي جهاد وسلوالې ډلې د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. بان کی مون په یو اعلامیه کې له فلسطینیانو او اسرائیل غوښتي چې د تاوتریخوالي د پراخېدو د مخنیوي لپاره د لزغامه کار واخلي. د اسرائیل پوځ ویلي دوی په ځوابي عملیاتو کې په غزه ترالې کې 9 هدفونه بمبار کړي دي. اسرائیل وایي فلسطینیانو شاوخوا شپېته راکټونه پر اسرائیلي سیمو وروشته دي. او د نیویارک په ښار کې وی 14 پرون 2 اپارتمانونه ونړول، لک تر لګه 2 تنه ووجل او 18 نورې ټپیان کړل. د نیویارک ښار بیل دی د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو دویل دا 14 د ګازو له عمله شوې ده. ویل کیږي چې د تلفات شمیر به زیات شي ځکه چې یو شمیر کسان لا هم تری تام دي. د پیښې ځای ته په سلګونو پولیس او د اطفایي کارکونکي استول شوي دي. د خبرونو پای
ل اسد الله لودین څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوریدل. په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قومندان وایي ک نړیوال اسکر له افغانستان څخه روان کل تر پای ووزی نو افغان ځواکونه به کمزور شي، د خزو وضعیت به خراب وي او القاعده به بیا په افغانستان کې فعالیت پیل کړي. په افغانستان کې د کانادي ځواکونو پوځي ماموریت پرون رسمن پایت او رسید. دا موضوع هم په یو ریپورت کې اوریدل شوی. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کو او لدې هم خبرې کې چې د کرنې وزارت وایي د نوي کال په مناسبت د خصوصي سکتور په مرسته میلیونونه نالګي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د کیناول لپاره تیار کړی دي. د کونړ اوسیدونکو په انتخاباتو کې د چارواکو لخوا د مداخله او درغلي په اړه اندېښنه لري.
مونګه بیا هم ویل لرو وغدا چې دولتي چارواکي خپل په دغه شانتي مواردو کې د موقعیت څخه استفاده کوي.
حقیقت څه ده او د انصاف پلټکی 19 پروګرامونه د خبرونه په دوهمه برخه کې ورای. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه په افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1290 د سهار لونه د ماخام تر وبو چوپري اوریدل شي. یو چیک پوډه امریکایي چارواکي وایي د روان میلادي کال تر پای بال افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو راوتلو سره افغان ځواکونه کمزوري شي. د خزو وضعیت به خراب وي او القاعده شبکه بیا افغانستان ته مخ کړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان پرون په واشنگتن کې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته دا څرګندونه وکړي. جزئیات د احمد شیبر پر ریپورت کې ورو.
کچرته دروان میلادی کال تر پای ټول بهرنی ځواکونه له افغانستان ووزی، افغان ځواکونه به ډیر ژر کمزوري شي. دا خبره په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونه عمومي قومندان په واشنگتن کې وکړه. جنرال جوزف دانفورد پرون د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مخې ته د خبرو پر مهال له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د بشپړو وتلو اغیزو ته اشاره وکړه او وی ویل فکر کوم چې په 2015 کال کې به افغان ځواکونه ډیر ژر کمزوري شي. هغه څه چې په 2015 کال کې زموږ د ځواکونو له وتلو وروسته پیښی شي داسې دي: د پوځي واحدونو د اړتیا تیل به خلاص شي، د معاشونو سیستم به سم کار نه کوي، د وسایطو لپاره به اضافي پرزې نه وي. همداراز به وینو چې د افغان ځواکونو شمیر به کمی شي او په عملیاتو پسې به هم سم نشي رسیدلی. جنرال دانفورد زیاته کړه که چېرته ټول نړیوال ځواکونه د کال تر پایه له افغانستانه ووزي، نو د القاعده تروریستي ډله به بیا منسجمه شي او له سیمې به د لویدیځ پر ضد د بریدونو لپاره کار واخلي. موږ له استخباراتي اطلاعاتو پوهیږو چې هغوی غواړي خپلو فعالیتونو ته په افغانستان او پاکستان کې دوام ورکړي. هغوی به زموږ وتلو ته د یوې بریا په سترګه وګوري. فکر کوم چې زموږ د ټولو ځواکونو له وتلو سره به هغوی بیا یوازې په فزیکي بڼه سره منسجم نه شي. بشپړ وتل به القاعده ته د یوې ډلې په توګه روحیه ورکړي. له جنرال دانفورد څخه د سنا یو غړي پوښتنه وکړه چې د روان کال تر پایه که چېرته نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووزي، هلته به د ښځو وضعیت څرنګه شي. د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قومندان په ځواب کې وویل چې د افغان ښځو وضعیت به خراب شي. بل لور ته جنرال دانفورد دا خبر هم وکړه که چېرته افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک کړي، نو هلته به له 2000 تر 2200 بهرني عسکر پاتې شي څو افغان ځواکونه وروزي او هغوی ته سلام مشورې ورکړي. جنرال دانفورد بیا د امنیتي تړون د ځنډېدو په اړه څرګنده کړه که چېرته دا تړون تر منی پورې لاسلیک نشي، له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو د بشپړو وتلو پروګرام ډیر سخت شي.
دوستانو، د احمد شیبر پر ریپورت کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د روان میلادي کال تر پایه به له افغانستان څخه د ټولو ځواکونو له وتلو سره د افغانستان امنیتي ځواکونه کمزور شي او القاعده شبکه به بیا په افغانستان کې فعال شي. د دې موضوع د څېړلو لپاره همدا شیبه د په ولسی جرګه کې د داخلي امنیت د کمیسیون غړی سالم احمد سالی صاحب را سره دی. سالی صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. کلمړی دا راته وی چې په افغانستان کې د امریکا او د نړیوالو ځواکونو د دومره لوړ رتبه قومندان دا خبره چې که امریکایي او نړیوال ځواکونه اوسې، نو په څو میاشتو کې به، یعنی د دې کال پر اخر کې به، افغان ځواکونه کمزوري او القاعده به بیا فعال وي. دا تاسو څنګه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، دیگه شک نیست که در افغانستان وسنه نظام یا در افغانستان ملی اردو په داسې روحیه وروزل شو چې یعنی بنیادی تعداد که نخوادل شو، در افغانستان وسنه اقتصاد په نظر که اونه نیول شو، آغا تو شو لکه امریکا یا لکه ناتو. زه فکر کوم چې که دغه ته سره زیر شي، خپل امریکا وغواړي خپل کومکونه د افغانستان اردو سره کم وکړي، زه فکر کوم چې د افغانستان اردو مشکلات سره مخامخ کیږي. خو که بل طرف ته راواړې، د افغانستان اردو دا تمامیت ارضي ساتنې دا جرأت او ایمانداري لري او کړې هم ده، خو د دنیا د کومکونو نه بغیر نشي کول چې افغانستان خپل اردو په پښو ودري او دې ته هغه امکانات برابر کړي چې لازمه ده. که تاسو وګورئ پاکستان وګورئ، ډېره زیاته کلونه کېږي چې دا پاکستان اردو په پښو ده، خو بیا هم د دنیاوالو د کومکونو نه پاکستان نشي کولی چې خپله اردو په پښو ودره یا د خپل اردو امکانات هغه ضرورت چې دي هغه پوره کړي. نو دې ته مونږ نتیجې ته رسېږو که د افغانستان اوسنی نظام د خپل اردو د بقا دپاره هغه څه چې لازمه دي لاس لاندې ونه نیسي. دې کې شک نشته چې د بهرنیانو د کومکونو په کمولو سره د افغانستان اردو ته یوه لویه ضربه برسېږي. خو که د دنیا کومکونه د افغانستان د اوسنی اردو سره وشي او د افغانستان اوسنی نظام د دې په لټه کې شي چې څنګه کولی شي خپله اردو هغه ضرورت وته آماده کی زه فکر کوم چې د بهرنۍ وټلو سره به هیڅ مشکل په افغانستان کې نه شي. هغه وسنی جنگونه چې د امریکایانو په مقابل کې تیز دي دا به کمیږي. افغانستان ولس په خپل اردو اعتماد پیدا کوي او افغانستان ولس به خپل اردو شاته ودرېږي. زه فکر کوم وسنی جنگونه ته به د پای ټکی کېښودل کېږي، خو شرط به دا وي چې د افغانستان اردو ته لازم امکانات برابر شي.
سلیم احمد صالح صاحب، کوم سببونه یا علتونه چې جنرال ډان فورت وایي دا وایي تیل به نه رسیږي، روزنه به کمی، تنخواګانې به نه کیږي، آیا فکر نه کوئ چې دا هغه د امنیتي تړون د مسئلې پورې اړوند خبرې دي؟ یعنی آیا په یو ډول په افغان حکومت یا ولسمشر کرزي فشار راوستل چې موږ دغه کارونه کچېرته تړون امضا نه کړی موږ به دا شان قطع کړو سا اردو کمزورې کیږي؟
بالکل، دا د دې دا کم بیان چې دا نه یوازې ولسمشر کرزي باندې فشار دی، بلکې په ټول افغانانو په ذهنونو فشار دی، په ټول افغانان په افغان ملت فشار دی. خو بیا هم زه فکر کوم چې ډېره مهمه نه ده. ما مخکې اشاره وکړه که چېرته د افغانستان اوسنی نظام په دې په لټه کې شي څنګه کولی شي خپل اردو ته تیل برابر کې، امکانات برابر کې، زه فکر کوم چې دی خ د افغانستان د تعمیت ارزي او د اوسنی جنگ والتیا لري، ولی په دې شرط چې هغه امکانات ضرور دي چې باید او ته برابر شي که هغه د دنیا د خوا نه وي او که افغانستان اوسنی نظام د بل طرف نه د دې په فکر کې کیږي او د دې په لټه کېږي. خو دا د امریکایانو دغه جګپوړي چارواکي خاص فشار نه یوازې په کرزي دی، په افغانستان په ملت هم دغه فشار دی.
ډېره زیاته مننه دوستانو. د ولسي جرګې د داخلي امنیت د کمیسیون غړی سالم احمد صالح و چې د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قوماندان د دې څرګندونو په اړه چې وایي که نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي نو افغان سرتیری او افغان ځواکونه به کمزور شي او القاعده به بیا په افغانستان کې فعال شي. له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکو.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې د کاناډا ځواکونو پوځي ماموریت د چهارشنبه په ورځ رسمن پای ته ورسید. کاناډا په افغانستان کې خپل 12 کلن پوځي ماموریت په کابل کې د ایساف په مرکزی قومندانۍ کې د دې هواد د بیرغ پر کوزولو سره پای ته ورسو. سفیو لاستنگزی او د موضوع تفصیل.
له 2000 لمړي میلادي کال راهیسې د کاناډا شاوخوا 40,000 پوځیانو په افغانستان کې دندې ترسره کړې. ایساف ځواکونو په یو اعلامیه کې وویل چې د کاناډا پوځي ماموریت د چهارشنبه په ورځ په یو لړ خاصو مراسمو کې پای ته ورسید. په اعلامیه کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جوزف دانفورد له قوله راغلي چې کاناډا په افغانستان کې په تیره بیا په کندهار کې د امنیت پر وستلو کې اغیزمن رول لوبولی دی. دانفورد د جرأت او دندې د ښې مخته وړلو لپاره د کاناډایي ځواکونو مثال راوړی او ویلي دي چې هم کاناډا او هم ناټو پرې ویاړي. د ایساف ځواکونو په اعلامیه کې راغلي کاناډا لومړی په 2000 لومړی او بیا په 2003 میلادي کال کې افغانستان ته پوځیان ولېږل. په 2015 میلادي کال کې د کندهار د بیرغونې د ټیم قومانده واخیسته. کاناډایي ځواکونو تر 2011 میلادي کال پورې د افغانستان په جنوب کې له وسلوالو مخالفینو سره د ایساف او افغان ځواکونو په ګډه همکاري جګړه وکړه. اعلامیه زیاتوي چې کاناډا د پوځي ماموریت تر څنګ د سړکونو په بیرغولو کې هم کار وکړ چې تر ډیره د اقتصادي پراختیا لار هواره کړه. د اعلامیه له مخې د کاناډایي پوځیانو جګپوړي قومندانانو د ایساف په چوکاټ کې هم مهمې دندې مخته وړې دي. د شمیرو له مخې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د افغانستان په پوځي ماموریت کې د کاناډا 1,350 سرتیری وژل شوی دي. کاناډا په افغانستان کې 2,300 سرتیری درلودل چې په جګړو کې برخه اخیستي. صفی الله ستنگزای، ازادي رادیو، کابل.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو په پانه ازادي رادیو .com باندې هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې د نوي کال په مناسبت د خصوصي سکتور په مرسته میلیونونه نیالګي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د کینول لپاره تیار کړی دي. د دې وزارت مسؤلان وایي چې سلګونه زره نیالګي به د کابل ښار په مختلفو ناحیو او شنو سیمو کې هم کینول شي. په عین وخت کې د کابل ښاروالۍ وایي چې د پسرلي پر رسیدو سره دوی هم یو میلیون نیالګي او لسګونه زره د ګلانو بوټي په کابل ښار کې کینوي. تفصیل د مرزي احمدزی په رپورټ کې اورو.
د نوي کال په درشل کې د کرنې وزارت وایي چې د خصوصي سکتور او مؤسسو په همکارۍ 200 میلیونه نیالګي روزلي چې میلیونونه به یې په مرکز کابل او ولایتونو کې کینول شي. د دې وزارت د چارواکو په خبره د تیر کال په مقایسه سږ کال 2 برابره نیالګي روزل شوي او کوښښ کیږي چې له پلان سره سم به په مناسبو ځایونو کې کینول شي. د کرنې وزارت بیان مجید قرار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له مؤسسو او خصوصي سکتور پرته د کرنې وزارت څخه باندې 8 میلیونه نیالګي چې ډېره برخه زینتي دي په روان پسرلي کې د هیواد په مختلفو سیمو کې کینوي.
درې برخه نیالګي په درېو شکلونو باندې کوم 3.8 میلیونه نیالګي چې د کرنې وزارت تولیدوي هغه په درېو برخو په درېو شکلونو باندې یا غرض کو یا وویش یو برخه یې موږ خپله غرض کوو په کوم ولایتونو کې په ښارونو کې د شنه کمربند ساحو کې او یو بله برخه یې عامه اداراتو ته ورکوو چې په هغې کې دولتي ارګانونه هم شامل دي او غیر دولتي هم شامل دي او درېیمه برخه یې چې د عام وګړو ته پلورل کېږي.
ښاغلی قرار زیاتوي چې تر ډېره حده به دا نیالګي په کابل، میدان وردګ، غزنی او د هیواد په لویو ښارونو کې کینول شي. په عین وخت کې د کابل ښاروالۍ وایي په پام کې لري سو په نوي کال کې په کابل ښار کې د 1 میلیون نیالګیو تر څنګ 1 لک ډول ډول د ګلانو بوټي هم کینوي. د کابل ښاروالۍ د سرسبزۍ د ریاست د معلوماتو له مخې د افغانستان د پوهنې وزیر په مشرۍ د نوروز د تیاری یو کمیسون هم جوړ شوی چې د نورو کارونو تر څنګ به د نیالګیو او ګلانو د بوټو د کینولو کار هم پر مخ بوزي. په پام کې ده چې د نوروز جشن د کابل په پغمان ولسوالۍ کې جوړ شي او پکې د نوروز زون د هیوادونو یو شمېر مشران برخه واخلي. د کابل ښاروالۍ د سرسبزۍ ریاست مشر نسرین ازادي راډیو ته وویل چې د ښار د شینوالي لپاره به په ټولو پارکونو کې د ګلانو بوټي او نیالګي کینوي.
امسال تصمیم داریم، البته نظر باید د جناب شوروا صاحب کې
موږ سکل د ښاروال صاحب د لارښوونو پر اساس هوټل لرو چې په اکثرو ځایونو کې د ګلونو بوټي کینوو. څو په کابل ښار کې د ګلونو دود رواج شي او سربېره پر دې موږ د شیر دروازې په غره کې هم نیالګي کینوو او هم پر روان لمریز کال کې به د خلکو د معیشت لپاره هغه پارکونه هم ورغوو چې نقشې پرې راغلي دي.
تیروسو کلونو رئیس په بیلابیلو ولایتونو کې په تیره په کابل ښار کې په سلګو نظر نیالګي او د ګلانو بوټي کینول شوي، خو داسې شکایتونه کېږي چې د مسؤولو ادارو او د خلکو د نه پاملرنې له امله تر ډېره بېرته وچ شوي دي. خو دا چې سږ کال په کابل ښار او ولایتونو کې دي ډېر شمېر نیالګیو ته چې په پام کې د کینول شي لازمه پاملرنه وشي او که نه، او آیا اوبه به ورته ورسول شي او که څنګه، د هغه پوښتنې دي چې خلک یې کوي. خو د افغانستان د کرنې وزارت او د کابل ښاروالۍ وایي چې دوی به په دې برخه کې ډېرې هلې ځلې وکړي او دغه راز خلکو ته به هم د نیالګیو او ګلانو د بوټو د ساتنې په اړه د عامه پوهاوي ډېر پروګرامونه عملي کړي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال د کونړ ولایت اوسیدونکو وای دوی ویر لري چې پراتونکو انتخاباتو کې به دولتي چارواکي لاسوهنه وکړي او دولس مشرۍ او ولایت شوراګانو د مشخصو کاندیدانو په ګټه به کار وکړي او په لوی لاس به ګډوډي هم رامنځته کړي. په دې اړه روح الله انوري تفصیل وړاندې کوي.
د کونړ اوسیدونکو ویر لري چې د ولس مشرۍ او ولایتي شوراګانو په ټول ټاکنو کې به یو شمېر دولتي چارواکي د ځانګړو نوماندانو په ګټه په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي او هڅه به وکړي چې د رایو بکسونه د خپل خوخي کاندید په ګټه ډک کړي.
زما نوم دی جاوید او د اسدآباد اوسیدونکو یم. لکه څنګه چې حکومت هم وایي چې ټاکنې به شفافې وي، د درغلیو څخه به پاکې وي، خو داسې نه ده. په تېرو انتخاباتو کې هم دوی همدا خبرې کولې چې راتلونکو ټاکنې به درغلیو نه پاکې وي، شفاف به وي، عدلانه به وي. خو بیا موږ ولیدل چې په دغه د ټاکنو د رایو صندوقونه داسې ډک شوي وو چې هېچا هم پکې په سمه توګه باندې برخه نه وه اخیستې. نو موږ بیا هم ویره لرو، هغه دا چې دولتي چارواکي خپله په دغه شانتې مواردو کې د موقع څخه استفاده کوي او صندوقان په خپله خوښه باندې ډکوي، حق او وړ کاندید نه انتخابېږي.
زما نوم صفي الله سیلاب دی. د انتخاباتو په وړاندې خو ډېرې ستونزې شته دي چې یو طرف ته به امنیتي مشکلات هم وي، خو داسې هم ویل کېږي چې موجوده حکومت دا غواړي چې د کلمه رسول د پاره کار وکي او ځینې چارواکي به هم د ته چي چې په وټونو کې داغه د پاره کار وکي.
زمانوم عبدالقدوس شمس د کونړ ولایت اوسیدونکو يم. حکومت هم د ځینو کاندیدانو پلوي کوي او هغه کاندیدان چې د حکومت د پاره مفید وي هغه ته خپل رائے ساتلې دي او د خلکو څخه هم دا تمه لري چې باید هغه نومان چې د حکومت خوښ وي هغه ته د رائے ورکړي، خو لیکن دا کار د اساسي قانون سره هم پټه کار کوي.
دوی وایي حکومتي چارواکو ته پکار دي چې د ټاکنو په ورځ بې طرفه پاتې شي، خپل دې هم د درغلي کوښښ نه کوي او نورو ته دې هم د دې اجازه نه ورکوي چې د خلکو رای ورته سپکاوی وکړي.
چارواکي باید همدا کار وکړي چې صرف امنیت ټینګ ونیسي او ولس خپل تابع تپریدي چې هغوی چا ته رای ورکوي.
ملي پولیسو، محلي پولیسو، ملي وردو او داسې نورو دولتي چارواکو څخه هیله کوو چې د ټاکنو په ورځ باندې د درغلي مخه ونیسي او بل څوک هم پرېنږدي چې په راتلونکو انتخاباتو کې درغلي وکړي، او خپل هم دې ته زړه ښه نه کړي چې د چا په یو چا په ګټه باندې کار وکړي.
باید عوام هغه پرېکړه وکړي کوم چې د عوامو فائدہ باندی وی، او هغه څوک انتخاب کړي څوک چې واقعا افغانستان ولست خدمت کولای شي.
د کونړم نی قومندانی اداري مرستیال ډګروال عبدالقادر خان امید ازادي رادیو ته ویل چې دوی په ټول ټاکنو کې د هر ډول درغلي د مخنیوي لپاره پلان نیولې، او که چیرته کوم پولیس د کوم نومان په ګټه او یا په زیان کار وکړي نو له دندې به ګوښه کړي شي.
د بی طرفۍ بزدله په سلو کې 100% اطمینان درکوم، هیڅ پولیس با نه د کاندید په نفع نه د کاندید په ضرر. کدا یو جزئی حرکت هم وکي او په دې باندې ثابت شي دا غیبه په وظیفه کې اخر او رضیدا د وزیر صاحب امور داخله هدایت هم دیو.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک په راتلونکو ټول ټاکنو کې د دولتي مسؤلینو له لاسوهنې ویره لري چې د ولسمشرۍ یو شمیر نوماندان او د سیاسي چارو کارپوهان بیا خپله د ولسمشرۍ په ماڼۍ نیوکې کوي چې د جمهوري ریاست له یو ځانګړي نوماند ملاتړ کوي.
آیا د انتخاباتو په اړه پوښتنې لرئ؟ که لری نو مونږ ته په 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 شمیرې زنګ ووهی او خپل پیغام ثبت کړئ. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي به د ازادي راډیو له لارې ستاسو پوښتنې ځواب کړي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. لسګونو تنو مېرمنو د کمپیوټر ساينس د زده کړو په برخه کې د فراغت اسناد ترلاسه کړه. په بلخ ولایت کې لسګونو تنو مېرمنو په بلخ کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې درې میاشتنۍ زده کړې کړې وې. د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست د ظرفیتونو د لوړولو څنګ مسؤل نجیب الله غزنفر وایي د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې د ځوانانو د ظرفیتونو د ودې په خاطر درې میاشتې مخکې لسګونو تنو مېرمنو ته د کمپیوټر ساينس زده کړې پیل کړې وې. د موضوع تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی په رپورټ کې اورو.
له دې سره چې په مزار شریف کې د ژبو د زده کړو او کمپیوټر په برخه کې مختلف کورسونه او داسې نور بنسټونه فعالیت لري، همدارنګه د کمپیوټر ساینس برخې مینوال هم تر ډیره ځوانان دي. خو په کورنیو کې د اقتصادي بد وضعیت حاکمیت او د زده کړو په دې مرکزونو کې د مسلکي ښوونکو نشتون د دې سبب شوی چې ځوانان په خاصه توګه نجونې ونشي کړی تر څو د کمپیوټر په برخه کې د زده کړو لپاره د مرکزونو ته ولاړ شي. دا ځل د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست د ظرفیت د لوړولو څانګې څه باندې 60 تنو مېرمنو ته چې له 12 ټولګي څخه فارغ او یا هم د لیسانس سندونه درلودل په وړیا توګه د کمپیوټر ساینس درې میاشتنۍ زده کړې بشپړې کړې. اوسمهال دا ټول 60 تنه له دې کورسه فارغ او خپل سندونه یې د کمپیوټر ساینس په برخه کې ترلاسه کړل. نجیب الله غزنفر د یاد ریاست د ظرفیتونو د ودې د برخې مشر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
برگزار کردیم برای 60 تن از طبقه اوناس. زمانی که اینجا اومدن چیزی را یاد نداشتن.
شپته کساندی او نن یه د کمپیوټر ساینس په برخه کې د فراغت سندونه ترلاسه کړل. دا پروسه درې میاشتې مخکې پیل او نن پای ته ورسیده. دوی اوس کولای شي چې هر ځای او په هر دفتر کې د کمپیوټر په برخه کې کار وکړي. په لومړیو کې حتی د کمپیوټر په روښانولو هم بلد.
امروز 60 تن از طبقه اوناس مستفید.
لا بل خو بیا فارغ شوی شاګردان وای دا چې د فراغت اسناد د کمپیوټر ساينس په برخه کې ترلاسه کړي خوشاله دي، اما دوی د کار د زمینی نشټون څخه سر ټکوي. فرخنده فیضی یو له همدې فارغ شوی کسانو څخه ده.
ما در اول دسترسی به کمتر نداشتم، من نمی‌فهمیدم کمتر
چگونه په پیل کې په هیڅ هم پونوم، خو زه کولای شم نه یوازې خپل ستونزې حل کړم بلکې په دې برخه کې کار هم کولای شم. د حقوق او سیاسي علوم څخه درې میاشتې مخکې فارغ شوم، لا هم کار نه لرم او پیسې نه لرم.
تحصیل از 15 حقوق علوم سیاسي هم هستم. سیمه میشه فارغ
په داس حال کې دا فارغ شوی کسان په خپل ولایت کې ځوانانو ته د کار د زمینی نشتون څخه شکایت لري چې له بهر څخه د زرګونو مسلکي کاریګرو راتګ افغانستان ته هم د کاري زمینی د نشتون په برخه کې لوی خنډ ګرځېدلی. مجیب رحمان حبیب زای، مزار شریف.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی تکلیف آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیز به زور آمده ایم و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدا رست
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درونه تر 15 بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
تاسو زمون غاګله ازادي رادیو او دوستانو لسنی می بجی دی ل اسد الله لودین څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان خبرداري ورکړ چې له افغانستانه به روان کال د ټولو بهرنۍ ځواکونو له وتلو سره القاعده شبکه بیا سره تنظیم شي. وسلوالو مخالفینو په ننګرهار کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون درې کارکونکي تښتولې دي. د دې کمیسیون یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړه او ویل چې د سپینګیرو او قومي مشرانو لخوا هڅې پیل شوي تر څو دا کسان د وسلوالو له منګولو آزاد کړي. د ملګرو ملتونو د تروریزم ضد هڅو څیړونکي وایي په افغانستان کې تیر کال د بې پیلوټه الوتکو بریدونه ډیر وو او ملکي تلفات هم ورسره زیات شول. چین وایي د دې هیواد سټلایټ د سمندر په هغې سیمه کې چېرته چې شپږ ورځې وړاندې د مالیزیا له یوې مسافر وړونکې الوتکې سره تماس قطع شوی و درې لوی څیزونه کشف شوي دي. د امریکا ولسمشر ویلي دي چې واشنگټن به د اوکراین تر څنګ ودرېږي څو د دغه هیواد مځکنۍ بشپړتیا خوندي شي او ضمانت یې وشي. په زرګونو کسانو په استانبول کې د یو 15 کلن هلک د جنازې په مراسمو کې پرون برخه واخیسته. دغه هلک د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې ژوبل شوی و او د سې شمې په ورځ مړ شو. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون له غزې ترالې څخه پر اسرائیل د فلسطینیانو وروستۍ راکټي حمله وغندله. د فلسطینیانو د اسلامي جهاد وسلوالې ډلې د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی. او د نیویارک په ښار کې یوې چاودنې پرون دوه اپارتمانونه ونړول، لږ تر لږه دوه تنه یې ووژل او ولس نورې ټپیان کړل.
وړاندې په خپرونه کې د انصاف په لټه کې او حقیقت سندي اونیس پروګرامونه اوري، خو اوس عصمت ساروان ته وکشي چې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوي.
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو په کابل کې د یو بهرني خبریال پر وژلو تبصیرې کړې دي. واشنگټن پوسټ د پیښې په اړه ویلي چې د نیلس هارنر وژنې په افغانستان کې بهرنیانو ته د خطر په اړه د یوې نوې احتمالي څپې ویرې زېږولې ده. د سویډن د اس آر راډیو خبریال نیلس هارنر د سې شنبې په ورځ په کابل کې ووژل شو او د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په نظر د پیښې د افغانستان په مرکز کابل کې بهرنیانو ته د خطر په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. واشنگټن پوسټ رسپنوي نیلس هارنر دقیقا په هغه سیمه کې ووژل شو چې په جنوري کې یو وشتنه افغانان او بهرنیان پکې ووژل شول. د ورسپانې لیکنې سره سم دواړو پیښو په کابل کې نړیوالې ټولنې ته ټکان ورکړ، خو د هارنر وژل کېده په دې خاطر هم ځوروونکي و چې په رڼا ورځ وشوه او له بلې خوا یو ژورنالیست و. د بریتانیا ګارډین او انډیپندنت ورسپانو هم په همدې پیښه لیکنی چاپ کړی دی. ګارډین لیکلی چې هارنر د سویډن راډیو یو پیژندل شوی خبریال و چې پخوا یې هم په افغانستان کې کار کړی و او دا ځل تازه یعنی د یکشنبې په ورځ بیا دې ښار ته ورغلی و. ورسپانه وایي چې د هارنر د وژلو عامل نه دی څرګند، ځکه چې د طالبانو ویندوی زبیولا مجاهد ویلي چې طالبان په دې پیښه کې لاس نه لري. هارنر لوبداني رستورانت ته چې د جنوري په میاشت کې وسلوالو طالبانو پرې برید کړی و تللی و چې هلته د ژغورل شویو کسانو له خولې د پیښې په اړه د راپور لپاره معلومات ټول کړي. انډیپندنت ورځپاڼې بیا لیکلي چې د سویډنی راډیو خبریال نلس هارنر چې د بریتانیا تابعیت هم درلود د کابل په داسې سیمه کې ووژل شو چې د ډیپلوماټانو د هستوګنې مینه ده. ورځپاڼې د هارنر وژنه له دې درکه هم د توجه وړ بللې چې په څه کم یوه میاشت کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات کیږي او شاید د حالاتو د نارامولو او د لویدیځوالو د ویشتلو لپاره د هڅو پیل بی. خو په کابل کې د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې غړي کیټ کلارک وایي چې لا ډیر وخت دی چې څوک ووایي دا په کابل کې پر لویدیځوالو د حملو د څپې پیل وي، ځکه چې دا برید په خپل ډول کې بې ساری وو او طالبانو یې مسؤلیت په غاړه نه اخیستی.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی ریشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وګرکوي ازرکی ان شاء الله موږ ژوندونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې سید هاشم د ننګرهار ولایت هغه اوسیدونکی د چوای یو کال د مخه کله چې د هلمند د 215 نمبر قول اردو سرتیری و نو د هغه ولایت په نادلی ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د بدن یو شمیر غړي له لاسه ورکړي. سید هاشم دوه ماشومان لري او اوس مهال په کرایي کور کې اوسیږي. هغه وایي د ملي دفاع وزارت ورته یو نمره ځمکه منظور کړې خو د ننګرهار ولایت خاروالی نه ورکوي.
زادي خود اردو د سفنځای میوان سرباز یم په هلمند نادالي ولسوالۍ کې من وهله یم او دغه مکتوب زما د کابل وزارت دفاع د خوانه راغلی دا یو کال مخکې او یو کال مخکې زما مکتوب راغلی او شاروال او ماوین د شاروال مې کله والي لولي کوجانې زما ده چې لږ جمع کټ شوي ده.
نه 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 ډېر ښه غږېږي ښه
او ننګرهار والي ته دا غوښتنه لرم چې زما مکتوب دی و د لېږله و شاروالۍ نه او شاروال اوس مال وایي چې غاسیز ځای نیولی که نه او دغه یو کال مخکې زما مکتوب راغلی دی اوس دغه یو نمره دا فلس لکه په شل لکه روپۍ په خلکو خرڅوي او ما له دا د شاروالۍ د خوا ناویز ورکوي که نه او ما ته وایي چې غاسیز ځای نیولی دی زمونږ اوس دا خبر ترلاسه کړو چې مکتوب یو شاروال دغه خبر ورسوو.
تاسو خپله د ننګرهار ښاروالۍ له مقاماتو سره لیدلی دي تر دې دمه؟
او او امیر دی ساختمان سره ما خبره وکړه هغه ته مکتوب یې سره خطا کو او ماوین دی شاروال سره مې خپله خبره کړې هغه ما له مکتوب یې سره خطا کو ما له وایي چې غاسیل زاینی ورای پرو سخال فنندانی ونه سوانی کې ما باندې دافې خښ
او وسخنو وظیفینه ګوخه شوه کور کې ناشته
او مال مکتوب را کو چې ما یو به تعالی خپل ولایت کې تعالی ونه منظمه کړي کوي او تاسو دولت مرسته کوي د خپل ودل اسماعیل باندې باندې روي سمالي مکتوب را کو او دلته اوس ما منظمه کړي کوي او ما شه خپل هغه کوي ولا ته ورخو
غوښتنه د په مشخصه توګه د افغان دولت نه څه ده مایوبینو سره هغه سرتیری چې په جنگ کې مایوبیږي دوی سره باید کوم مرسته وشي؟
هغه سرتیری چې په جنگ کې مایوبیږي یا شهیدان کیږي باید دولت دغه وایسال له فورا ماش ورکړي دا هغه مایوبینو ته یا شهیدانو ته یو نمبر ورکړي ورکړي او باید دې دولت سره مرسته وکړي دا نه چې مکتوب ورته ورکړي او بس کوته وږي.
مونږ په همدې اړه د ننګرهار ولایت د خاروالۍ لمرستیال انجینر حکیم سره مرکه کړې. یو کس د سید هاشم د شیر سلام زوی دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او د میوند قول اردو د 215 نمبر قول اردو سرتیری و. دا په هلمند کې په نادلي کې په یو ماین الوتیا د ماین په چاودنه کې ټپي شوی او خپل سترګې له لاسه ورکړي وسترګې او ژبه څه ناڅه داسې زیانمنه شوې ده. دا په ننګرهار کې وسیږي دوی ته د ملي دفاع وزارت یو نمرز مکه منظور کړی و. دی وایي کله چې زه ښاروالۍ ته ځم د ننګرهار ولایت ښاروالۍ ته هلته دې سره ښه چلند نه کېږي او تا څوک لار نه ورکوي. والي صاحب دفتر ته تللی، هغوی ویلي ښاروالۍ ته امر کړی چې ښاروالۍ باید دا کار وکړي. تاسو څنګه دې موضوع نه تاسو خبر یې؟
بله یقینا، د جمهوری ریاست فرمان په اساس د ملي اردو منصوبینو ته او پولیسو ته چې د وطن خدمت په لاره کې یا شهیدانی یا معلولی یا هغوی ته یوه نمره ځمکه ورکوي وزارت پاله طریقه او وزارت داخلي له طریقه راځي. هغه هدایت هغوی له طریقه ښاروالۍ ته راځي او ښاروالیګانې چې په خپل ساحه کې اختیار کې نمرې لري دوی ته توضیح کوي. په دغه سلسله کې موږ ته هم زیات مکتوبونه د وزارت دفاع له طریقه او د نورو امنیتي ارګانونو نه راځي چې خلکو لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړو. په تاسف سره ووایم چې ننګرهار کې په دې اوسني شرایطو کې موږ توضیح دپاره داسې کومه ساحه نه لرو چې د دوی خواصې ډېر زر برابر کړو. گر کے لگے جوہر والی صاحب سر ہمدام کو پلٹ کی کہ دوی دپارا سے پلانونا ترتیب کو ماسٹر پلانونا دے ساہے او تفصیلی پلانونا جو تو توزی دپارا آمادو کو و ساہا چھے منگا توزی دپارا لرل ہوئے او سے نمرے امکانات مال تکرلات لاندے نیولی دی کے دیشی کے
پکوم سیمی کے او بخی انجینر سے پکوم سیمی کے
نو دا دے اسار شایی پسیمہ کے دے پولیسو کنوم یا خارگوٹ ہشتا هلته یو سلسله امکانات دلته موږ په اختیار کې لرو چې زه فکر کوم چې تعداد به حاضرو نمرو شاوخوا کې شي. هغه ساحه موږ اوس تر کار لاندې نیولې ده او امید لرم چې لس پنځلس ورځو کې دا مشکل حل شي او توضیح لپاره آماده کړو. د خلکو مشکل دا ورور چې دی په همدې قطار کې دی، د ده سره نور کسان هم دي. عاجل لپاره دغه ځایونه موږ تصمیم لرو چې دوی لپاره توضیح.
او انجینر صاحب، دسه د چداغه ځوان شل کلنو چې په نادلی کې یو کال مخکې په مینا لوتې ده او فضل د خدای چې ژوند دی، خو ځینې غړي د وجود نیمګړي دي. دا سید هاشم د شیر سلام زوی نومیږي او واقعا دوی سره خو باید دوی خود دا خو یو سرتیری و، نو لازم ده چې دوی سره مرسته وشي. ولی دوی وایي کله چې زه ښاروالۍ ته ځم په ښاروالۍ کال ته د ننګرهار ولایت ما سره ډیر بد چلن کیږي او تا ایما ورقه یو شمیر چارواکو ایما په مخه غاریزه ایما په مخ بیرته دس وهل ده او ډیر مایوس ده. نو تاسو دوی سره څه ژمنه کوي چې تاسو به دوی ته په خاصه توګه څه وکړي؟ یا دوی تاسو ته مراجعه وکړي که څنګه؟
کاشکې دا موږ ماته ولیږئ، کاشکې خبره ماته کړې وای. زه فکر نه کوم چې داسې خلک زمونږ کم از کم که نمره نشي ورکولی، نو سلوک خو انساني سلوک خو خپل کاري دی، باید دوی سره ښه رویه وکړي. نو پوهېږم چې دا سر چا کړی دی. دی وروسته ووایه چې دی د یو وار ماته راشي، زما په ادرس راشي، زه پوښتنه وکړم چې دلته شعبه کې ولې د ده اسناد چا نه دي اخیستی یا څه مشکل ورسره دغه شوی دی.
د سید هاشم خان خواتمنې تاسو غږ اوري، دا دوه ماشومان لري، په کرایي کور کې اوسیږي، یعنی واقعا دا مستحق دی. او ملي دفاع وزارت هم دوی ته دا ځمکه منظور کړې ده یا ویلي دي چې دوی ته باید ورکړ شي. دوی د مکتوب شمیره ده 315. نو دوی څه وخت تاسو ته درشي؟ تاسو سپارښتنه دوی ته څه ده؟
دوی د سبا اداري مجلس د سر له شنبې څخه کولی شي چې زما دفتر ته راشي، ځان معرفي کړي او زه به د ده ستونزې امکان په چوکاټ کې دلته یې ډېر زر حل کړم. او کله چې دا توضیح شروع کېده زه وعده ورکوم چې زه به درته خپله نمره هم ورکوم.
او مهرباني انجینر صاحب، په همدې پلمه غواړم چې تاسو پروګرامونو په اړه هم پوه شم، ځکه نوی کال یا نوروز یا ووایم چې پسرلی را رسیږي په خیر. تاسو به هم د ننګرهار ښاروالۍ به هم ننګرهار خو یو همیشه بهار ولایت دی، ولې سره له هغې به هم تاسو کوم پروګرامونه لرئ، څه کارونه کوئ د راتلونکي پسرلي دپاره؟ که د دې خپلو پروګرامونو په اړه موږ ته معلومات راکړئ.
موږ خو راتلونکي پسرلي دپاره اول خو دا د نیال شانۍ کمپاین چې دی، تاسو لکه څنګه چې یادونه وکړله، ننګرهار همیشه بهار دی، خار دی، دلته سرسبزي ونې دا ډېر چټکۍ سره رشد کوي، نمو کوي. موږ دا پروګرام نیولی دی چې خار تر یو اندازې پورې چې امکان په صورت سرسبزو او د نارشانۍ او د ګلانو کېنولو پروګرامونه دي. بل د امیر شهید او د سراج العمارت دوه باغونه چې تاسو په جلال آباد نه لیدنه کړې وي، د ننګرهار تفریحي ځایونه دي. د دوی په انتظام او پاکوالي او دغه منظم کولو باندې لګیا کار کوو، ځکه زمونږ نوروز انانوي میله دو درې ورځې په همدې دواړو پارکونو کې او ډېر بیروبار وي. دلته خلک راځي د انانوي میلې دپاره، ورزن جلابي ګانې او د
انجینر صاحب په خیر د خدای د نوروز او د نوې کال په ټولو تیر کې په خاصه توګه په افغانانو، خو سره له دې د خروالیګان خو یو اندازه لګښتم ځانګړی کوي د نوې کال ته یا نوې پسرلی ته یا نوروز ته. تاسو څنګه داسې کوم لګښتم په پام کې نیولی دی؟ که نیولی مې څومره بودیجه پام کې نیولې؟ داسې
بودیجه خو مشخص نشم ویلی، خو همدغه پارکونو احیا او د دوی تنظیم او د زمینی مسایلو کولو دپاره بعضی لګښتونه لګیا یې. زمونږ پرسونل همدا اوس لګیا دی، هلته ځایونه جوړوي، پاکاریګانې کوي او دغه خلکو دپاره غور پیدا پروشاتو دا مسایل او دغه برخه کې لګیا یې کار کوو.
انجینر صاحب ډیره مننه، کور ودان ژوندې اوسئ، ډیره
مهرباني. مهرباني،
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریکې کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0822002022.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې مو په افغانستان کې د ناټو د روزنیز ماموریت نوی قومندان جنرال وینی ډی ایری میلمه دی. د کاناډایي جنرال د تیرې دوشمې په ورځ د ناټو د روزنیز ماموریت قومندانۍ په غاړه واخیسته. له جنرال ایری سره به په دې پروګرام کې د افغان ځواکونو په وړتیا او د دې ځواکونو لپاره د دوی په نوو پلانونو خبرې وکړو. ډیره مننه جنرال صاحب چې زموږ د خبرونې میلمانه شوئ. په لومړي سر کې راته ووایئ چې ستاسو ارزیابي د افغان ځواکونو د وړتیا په اړه څه ده؟
I think the ANSF are very capable.
زه فکر کوم چې افغان امنیتی ځواکونه ډیر پیاوړي دي. دوی خپل وړتیا د جګړې په ډګر او د خلکو په ساتنه کې ثابته کړې. له تیرو نهو کلونو راپدې خو له افغان ځواکونو سره کار کوم. دوی ښه پرمختګ کړی. افغانان باید د خپل اردو او پولیسو په پرمختیا وویاړي. له دوی سره بیا هم باید د لوجستیک او روزنې په برخه کې کار وشي.
افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه د روزنې له پلوه تقریبا په خپلو پښو درېدلي. ستاسو تبصره څه ده؟
او یس، د واست ماجورټي اف د ټریننګ دټ از کنډکټډ از بینګ
بله هو، اوس اکثره ټریننګونه د افغان حکومت له خوا کیږي. د ناټو روزنیز ماموریت هم اوس په دې تمرکز کوي چې د روزنې چارې افغان حکومت ته وسپاري او مونږ به د مشورې په برخه کې ورسره کار کوو. مونږ د روزنې په برخه کې ډیر څه کړي. افغان پولیسو او اردو ته مو زده کړې ورکړي.
Afghan police and Afghan soldiers.
تاسو وایئ چې افغان ځواکونه پیاوړي دي، خو تر اوسه هم دوی له ستونزو سره مخ دي، په ځانګړې توګه د تجهیزاتو په برخه کې.
Every army in the world has challenges and
په نړۍ کې هر اردو ستونزې لري. مونږ غواړو دا ستونزې د افغان ځواکونو د سمبالښت او باثباتۍ له لارې هوارې کړو، تر څو ډاډ پیدا کړو چې دوی د راتلونکي په لور پرمختګ کوي. دوی د جګړې په ډګر کې ښه ځلیدلي، خو مونږ د روزنې په برخې تمرکز کوو. مونږ د دې ځواکونو مسلکي توب ته کار کوو.
تاسو وایئ چې د نړۍ هر اردو ستونزې لري، د افغانستان د اردو اساسي او مهم ستونزې څه دي؟
From my perspective I would say the main challenges
زما له نظره د افغان امنیتي ځواکونو اساسي چیلنجونه او ستونزې د لوجستیک په برخه کې دي. مونږ د دې ځواکونو له هوایي تجهیز سره هم مرسته کوو. دا هم یو ستونزه ده. د توپچی انجینرۍ په برخه کې ستونزې دي چې مونږ په دې برخه کې هم کار کوو. اوس مونږ له روزونکو سره په ګډه کار کوو تر څو په دې ستونزو غالب شو.
بله، د افغان ځواکونو د تجهیزاتو په اړه څه وایي؟ اوس چې کوم تجهیزات لري ستاسو په نظر دا کافي دي؟
نو ارمی ان دی ورلد هاز considers themselves to have enough equipment.
د نړۍ یو اردو هم داسې فکر نه کوي چې کافي تجهیزات لري. د ناټو د روزنیز ماموریت په خاني قومندان ډیر لکاره لویدل تجهیزات د افغان ځواکونو لپاره بیر تفعال کړل. موږ هڅه کوو چې دا تجهیزات خوندي وساتو. موږ اوس د دې لپاره تخنیکران روزو چې خراب وسلې بیرته جوړ کړي او د تجهیزاتو د ښه استعمال لپاره هم کسان روزو. اوس زموږ تمرکز هم په همدې دی چې دا تجهیزات په عملیاتو کې وکاروو.
بله، د تجهیزاتو په برخه کې بل پوښتنه داسې مطرح کوم جنرال صاحب، افغان امنیتي ځواکونه تل د هوایی تجهیزاتو له کمښت څخه شکایت کوي، دوی وایي چې جنگي هلیکاپټر نه لري، ستاسو په نظر ولې نړیواله ټولنه په دې برخه کې له افغان ځواکونو سره همکاري نه کوي؟
دا د ناټو د روزنیز ماموریت مسؤلیت نه دی. کولای شي تاسو له نورو کسانو دا پوښتنه وکړئ؟
نو له نظامي پلوه د هوایي ځواک بشپړتیا ډیره مهمه ده او اوس مهال افغان ځواکونه نه لري، څه فکر کوئ چې دا به څومره وجدي ستونزه وي؟
هو، هوایي ځواک ډیر مهم دی. افغانان باید په دې برخه کې وروزل شي، پیلوټان باید وروزل شي، دا برخه ډیره مهمه ده.
نو د هوایی ځواک له کمښت سره سره څه فکر کوي که نړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي، آیا افغان ځواکونه به د هیواد امنیتي چارې په یوازې سر سمبال کړی شي؟
په دې اړه څه ویل له وخته مخکې دي. خود ناټو د روزنیز ماموریت په چوکاټ کې درته ویلی شم چې موږ به ټوله هڅه وکړو چې افغان ځواکونه وروزو او له دوی سره مرسته وکړو څو په پښو ودرېږي. بیا باید افغانان خپله د امنیتي ځواکونو د روزنې او مسلکیتوب چارې
تاسو د روزنې په برخه کې د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ په همغږۍ څومره کار کوي، خصوصا د عملیاتو پر مهال چې همغږۍ ډیره پکې مهمه هم ده؟
د همغږۍ روزنه په عملي ډګر کې ورکول کیږي، د همغږۍ په ځینو نورو برخو هم کار کیږي. عملیاتو ته د بیلابیلو ژبو ویونکي ځي، خو پوهیږي چې دوی څه کوي. دوی خپل پلانونه او معلومات سره شریکوي. د نړۍ اکثره پوزونه د همغږۍ په برخه کې ستونزه لري، خصوصا هغه مهال چې مختلف پوزونه په ګډه کار کوي، خو افغان ځواکونه په دې برخه کې کوم ستونزه نه لري. افغان ځواکونه
خبره. تاسو په استخباراتي برخه کې هم افغان ځواکونه ته روزنه ورکوي؟
هو، موږ دا مهال افغان امنیتي ځواکونو ته استخباراتي روزنه هم ورکوو.
تاسو وایئ چې د ځواکونو ترمنځ همغږي شته او د استخباراتو په برخه کې هم ځواکونه روزي، ولې د عملیاتو پر مهال ملکي خلکو ته مرګ ژوبله اوړي؟
ملکي تلفات چې هر وخت وي یو بد خبر او د خوشنۍ وړ کار دی. هر وخت چې ملکی تلفات اوړي او په لاملونو یې څیړنه کیږي، بیا نو په دې کار کیږي چې څنګه یې د بل ځل لپاره مخنیوی وشي. افغان ځواکونو له تیرو تجربو څخه ډیر درسونه اخیستي او په راتلونکو عملیاتو کې به له خپلو تجربو ډیره ګټه اخلي.
بله، د بهرنیو ځواکونو د شپې عملیات اکثره د ملکیانو د وژنې سبب کیږي. څه علت دی چې بهرنیان په عملیاتو کې، خصوصا د شپې په عملیاتو کې، د یوې ښځې او تروریست فرق نه کوي، د یو ماشوم او تروریست فرق نه کوي؟ اساسي لاملونه څه دي؟
موږ تر ډیره د روزنې برخې ته کار کوو. دا عملیاتي پوښتنې دي. ښه ده له هغو کسانو دا پوښتنې وشي چې په عملیاتو کې دخیل دي.
ته هم یو پوځي جنرال یې، ته حتما دې برخه کې تجربه هم لرې، ولې د شپې په عملیاتو کې ملکیان وژل کیږي؟
ناټو اوس د ملکي تلفاتو مرګ ژوبله ډیره راکمه کړي، خو د یوه ملکي کس وژنه هم ډیره ده. د جګړې په ډګر کې د ملکیانو د مرګ ژوبله مخنیوي ډیر مشکل دی، ځکه هلته مناسب استخبارات هم نه وي، حالات هم سړی ته سم نه معلومیږي. خو اوس کار روان دی چې د عملیاتو رهبری افغانانو ته وسپارو، ځکه هغوی په حالاتو او شرایطو ښه پوهیږي.
نو د ملکی کسانو د مرګ ژوبله لامل دا دی چې استخباراتي معلومات سم نه ورکول کیږي؟
هو، د عملیاتو پر مهال نشي کولای چې ښه استخباراتي معلومات ولري. موږ اوس له افغان ځواکونو سره کار کوو چې دا تشه ډکه کړو، خو حقیقت دا دی چې هیڅکله هم استخباراتي معلومات 100% سم نه وي.
څه په کار دی ترڅو دغه استخباراتي ستونزه هواره شي؟ ځکه د عملیاتو لپاره دا برخه ډیره مهمه ده.
زه فکر کوم چې افغان ځواکونه په دې برخه کې ښه پرمختګونه لري، خصوصا د بشري استخباراتو په برخه کې. خو ایتلافي ځواکونه بیا د دې استخباراتو له کمښت سره مخ دي. استخباراتي معلومات هغه څوک ښه راټولولی شي چې د سیمې په فرهنګ او ژبه پوه شي، او دا کار افغان ځواکونه کولی شي.
افغان ولسمشر تل وایي چې بهرني ځواکونه باید د شپې عملیات بند کړي، خو بیا هم دا عملیات تکرارېږي. تاسو ته د دې عملیاتو اهمیت په څه کې دی؟
Again, I'm focused on training.
بیا هم زه وایم چې زموږ ډیر تمرکز پر روزنه باندې دی. نه غواړم په دې اړه خبرې وکړم.
په همدې اړوند یو بل پوښتنه، تیرونی ائتلافي ځواکونو په لوګر کې د ملي اردو په پوسټه بمباري وکړه، 15 عسکر ووژل او 8 نور ټپیان کړل. د دې په خیالات هم د استخباراتي معلوماتو کمښتو.
Firstly, any time there's an incident like that is very regrettable.
لومړی باید ووایم چې دا د خوشنۍ وړ پیښه وه. زه د وژل شوو او ټپیانو کورنیو ته تسلیت وایم. د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. معلومه نه ده چې نتیجه به یې څه وي. په دې اړه خبرې هم زما له مسؤلیت څخه پورته دي.
تاسو اوس د ناټو د روزنیز ماموریت د نوي قومندان په توګه ټاکل شوی یې. دا راته وایي که چیرې له امریکا سره امنیتي سند لاسلیک نشي، تاسو به د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت ته دوام
ورکړئ؟
مونږ په دې اړه ورخطا نه یو. تر اوسه ډیر وخت لرو چې د سیاسي پیشبینیو په اړه نظر ورکړو، خو ما خپلو عسکرو ته ویلي تاسو د دې په قصه کې مه اوسئ چې راتلونکی کال څه پیښیږي، فقط په خپلو کارونو تمرکز کوي.
جنرال صاحب، ما خپل جواب ترلاسه نه کړ. وروستۍ پوښتنه مې هم دا ده چې که امنیتي سند لاسلیک نشي، تاسو به د روزنې ماموریت ته دوام
ورکړئ؟
نه غواړم په دې اړه کوم نظر څرګند کړم، ځکه دا یو سیاسي تصمیم دی.
نو دا تصمیم به ستاسو په ماموریت څه اغېز
ونه
کړي؟ دا یو سیاسي تصمیم دی.
ډیره ډیره مننه. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسید. له خپل میلمه په افغانستان کې د ناټو د روزنیز ماموریت له نوي قومندان جنرال ډی ایری څخه ډیره مننه.
بچو خون زیدے مکتب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے دوان بچو خون زیدے دوان بچو خون زیدے بس دی وطن کمې دې بس دی وطن کمې دې مکتب زنګ مرشوې وګولې سورې سورې دې دا وان بچو خونځې دې دا وان بچو خونځې دې شملا خاندی چنا اغلا بچیان لوی کری نا پوهی تو رب لاشی دو مرخی دست دکڑی زیده
هم زنگو دزدکلی زیده هم زنگو دزدکلی زیده مکتب زنگ مرشوه و گوله و سوره سوجه ده دفغان بچو خون زیده دفغان بچو خون زیده فوٹو پکتا میڑا نیرے مطاب زنگ مرشوے بگولے سورے سورے دے دافان بچو خونزے دے دافان بچو خونزے دے دیشنا اسمان دلان دی خدایا بیا والی لگے دوان بچو خون زیده دوان بچو خون زیده دوان بچو خون زیده